د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اورېدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د ښار له امنیه قمندان سره هم مرکه او نور موضوعات هم لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرائیلو یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یو فلسطیني ماشوم په وژنه مجرم وپیژندل، او د ایران دولتي چارواکي وایي چې دا هیواد تر تیلو زیات له قانونو د عایداتو ظرفیت لري. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون تر راتلونکو دریو اونیو پورې خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځلی بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي، او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د خبرې نن د ښځو د حقونو له فعالینو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وکړې. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون له دې وړاندې هم په لسو مواردو کې خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل، او ولسمشر غنی له دغو مواردو یوازې اووه موارد تایید کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځلی بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. ښاغلي قدیر د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو ادعاو په اړه اسناد هم لري.
زه د ملت استادم، په خپلو خبرو ولاړ یم، اسناد هم لرم، هر څه لرم. بله خبره، زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
ښاغلی قدیر تېره اونۍ دا خبره یاده کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمېر نورو ادارو کې چارواکي د داعش نه ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلکه رد کړي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. محمد سرور دانش وویل چې حکومت له اساسي قانون څخه سمه څارنه نه ده کړې او په دې برخه کې ناکام و. ښاغلي دانش د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون له غړیو وغوښتل چې د اعتماد رایې د اخیستلو په صورت کې له اساسي قانون څخه په ښه توګه څارنه وکړي. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین د غمرستي مهمې وبللې او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفي زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر تیلو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. پرون په یوه خپره سوې مرکه کې دا خبره د دې هیواد د قانونو، صنایع او سوداګرۍ مرستیال وزیر مجتبا خسرو تاج له خولې لیکل سوې ده. خسرو تاج بلومبرګ ورځپاڼې ته ویلي، مس او نور ځکني عناصر شایي د ایران د تیلو د دېرش میلیارد ډالرو ارزښت لرونکو صنایعو څخه زیات عواید ترلاسه کړي. د ویلي چې کورني او بهرني شرکتونه باید وهڅول سي چې د فلزو د صنایع په برخه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د ده په وینا دغه شرکتونه د بندیزونو او مالي مرستو د کموالي له کبله پنځلس او شل کاله پخواني سامانونه کاروي. د اټومي موافقې له مخې چې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک سوه، تهران موافقه وکړه چې خپل اټومي فعالیتونه به د نړیوالو بندیزونو د ایسته کېدو په بدل کې محدود کړي. همدار از ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅولو لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرنس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژي د ګڼو لویو کمپنیو استازو پکښې برخه درلوده، خو په دوی کې کوم امریکایي کمپنۍ نه وه شامله. د نوي تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا فرصت لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15 لکه بیرلو ته ورسوي. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپیژندل. دا پیښه په 2014 کال کې سوې وه. محکمې د درېیم مشکوک کس په اړه پریکړه ځنډولې ده، ځکه چې هغه کس باید د رواني ناروغۍ لپاره وکتل سي. قاضیانو ویلي چې دې درو کسانو منلې ده چې د محمد ابو خدر په نامه یو هلک یې برمته کړ او وروسته یې په وهلو او سوځلو وواژه. د دوی په وینا دا یې د هغو درو اسرائیلیانو غچ اخیسته چې د حماس لخوا څو ورځې مخکې وژل سوی وو. دوه مشکوک وژونکي د خدر د وژلو پر مهال نابالغه وو. د دې پیښې له کبله د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وضعیت ترینګلی سو او په غزه کې اووه اونۍ جګړې دوام وکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د پاریس له ښاروال سره یو ځای د باتکلان د کنسرت په تالار کې د ګولو ګېډۍ کښېښوده. په دې سالون کې اوولس ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو بریدګرو لخوا نوي کسان وژل سول. په هغه ورځ د پاریس پر څو نورو سیمو هم بریدونه وسول چې ټول ټال په کې 130 کسان وژل سول. تر هغو حملو وروسته په فرانسه کې اضطراري حالت اعلان سو. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن تراودو له خپل فرانسوي سیال مانوئل وال سره یو ځای د کنسرت هغه سالون ته ورغلی وو. په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې پیلېږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه، بلکې د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د پښتونخوا د پلاوي غړی اسفندیار ولی هم همدا خبره کوي. د بهرنیو چارو په وزارت کې نن د آسیا د زړه راتلونکي کانفرنس ته د تیاری غونډه روانه ده. د کابل امنیت قمندان سره مو د کابل ښار د امنیتي وضعیت او د جرایمو د زیاتېدو په اړه خبرې کړې.
زه خو دا هېڅکله نه تاییدوم چې زیاتې شوي، بلکې موږ د رفت جرایمو چې ښیي په مراتبو کمې شوي دي.
په کابل کې د چین په مالی مرسته د تخنیکي او حرفوي زده کړو یو لوی انسټیټیوټ جوړیږي او نور موضوعات. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د پاریس د کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري. ولسمشر غنی تېره ورځ د څو اروپایي هیوادونو د سفر په نیت روان شو چې لومړی سفر یې د فرانسې مرکز پاریس ته و. ټاکل شوی ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په غونډه کې وینا هم وکړي. په دې اړه راپور په همدو څو شوبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د اجرایه رئیس عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د راپور اوریدو ته مو رابولم چې رحمت الله افغان له کابله چمتو کړی.
وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف فرانسې ته ولاړ، د حکومت اجرایی رئیس وای محمد اشرف خانی به د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره په دو اړخیزه غونډه کې لیدنه وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې دا لیدنه د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه ترسره کیږي.
چند روز قبل ایتی از عوامی ملی پارتی
و څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا عوامی نیشنل پارټي او پلاوی کابل ته راغلی او له پلاوي نواز شریف غوښتنه مطرح کړې وه چې ولسمشر غني د اقلیمي بدلون د کانفرانس په څنډه کې ورسره وګوري، چې دا غوښتنه منل شوې او احتمال لري چې د نواز شریف له غوښتنې سره سم دوه اړخیز ملاقات ترسره شي.
صورت میگیره
که څه هم ښاغلي عبدالله ونویل چې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په دو اړخیزه ناسته کې به په کومو مسایلو بحث وسي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا یاد ملاقات ته په کتو هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې لپاره په خپلو هڅو کې ژمن او صادق پاتې سي. د اشرف غني او صدر اعظم نواز شریف دغه ملاقات وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوي او افغان چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغان حکومت مخالفینو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی او له هغه ځایه د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي. تیرونی د خیبر پختونخوا او بلوچستان د سیاستوالو یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له ولسمشر غني سره د ملاقات پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د ملاقات غوښتنه مطرح کړه. ولسمشر یاد غوښتنې طلبای کوي او تیره شپه د یو پلاوی په مشرۍ د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف چې د 180 هیوادونو مشران پکې ګډون کوي پاریس ته ولاړ. اجرایی رئیس وایي چې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د ګرموالي د مخنیوي په اړه تاریخي تصمیمونه ونیول سي او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د افغانستان په څیر هیوادونو سره هم د مرستو ژمنې وسي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به په دغه شپږ ورځني سفر کې د دوشنبه په ورځ ناوخته ایټالیا ته، د سه شنبه په ورځ جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ سي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان له نواز شریف او د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د ولسمشر غني ملاقاتونه ستونزو ته د حل او مرسته پیدا کولو په برخه کې مهم بولي. د چارو کارپو یونس فکور وایي دا چې د ناټو د وزیرانو غونډه جوړېدونکې ده، دا ډول ملاقاتونه ورته ګټور تمامېږي.
چې سل اول د پاکستان سره بیا د طالبانو سره د دغه بجانبه ملاقاتونه د جرمني سره چې د مهاجرو مسله مطرح د سویډن سره ناروې سره د نورو هیوادونو سره خورا مهم دي، په دې چې ډاکټر صاحب اشرف غني ذهنیتونه د دې ممالکو آماده کړي د دې لپاره چې افغانستان د دوی اقتصادي او نظامي کومکونه تشدید.
هغه د پاکستان له صدر اعظم سره د ولسمشر غني ملاقات ته په اشاره سره وویل پاکستان په دې ډول هڅو سره غواړي له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو څخه په دې برخه کې امتیاز ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ټینګار کړی که چیرې پاکستان وغواړي د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، په لومړي سر کې باید له تروریستي ډلو سره خپله همکاري پرې کړي او د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
لکابل پراپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه بلکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د وروستیو راپورونو له مخې نن ماسپښین د پاریس په وخت د ماسپښین په 2:30 نه تر 3:30 بجو پورې به افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې یو ځای ګډون وکړي. د پاریس کانفرنس غونډه څو شېبې مخکې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به ولسمشر اشرف غني هم وینا کوي. له فرشته جلال زید څخه چې دا شېبه په سټوډیو کې را سره ده په دې اړه تفصیل اورو.
په پاریس کې نړیوال کانفرنس تکاسل لکه څنګه چې تاسو ویل څو شېبې مخکې پیل شو. د پاریس په وخت پلس په جولس د کو کانفرنس پیل شوی دی او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو رهبران دغه کانفرنس ته وربلل شوی دي. کانفرنس په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شو او 12 ورځې به دوام وکړي. د دغه کانفرنس ګډون کوونکي به په لوړه کچه خبرې وکړي او په چاپیریال کې د زهرجنو او مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي لپاره په اوږدو داسې لارو چارو به خبرې وکړي چې په اوږده موده کې اغیز ولري. نننی کانفرنس د پیرو د چاپیریال وزیر مانویل پولګار چې په لیما کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د مخکنی نړیوال کانفرنس کوربتوب کړی و نن سهار پرانیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې چین او امریکا هیڅکله هم دومره نه سره نږدې سوي. اوباما وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې لږ تر لږه د 180 هیوادونو رهبران د امریکا او چین د نظر ملاتړ کوي. اوباما به د کنفرانس په څنډه کې د چین د ولسمشر شي جینپینګ سره وګوري. د چین ولسمشر شي جینپینګ ویلي چې اقلیمي بدلون یوه ستره مسله ده او غوښتنه یې وکړه چې امریکا او چین باید د همکارۍ یو نوی ډول راوړاندې کړي. د فرانسې پولیس وایي چې لږ تر لږه 310 تنه چې له اجازې پرته یې د مظاهرو پلان درلود په دغه ښار کې نیولی دي او پولیسو ویلي چې د کسانو غوښتل چې له ضرورته زیاته پاملرنه د پاریس کنفرانس ته واړوي. د پاریس پولیسو پر لاریون کوونکو چې پولیس یې پرون د اوبو په بوتلونو او شمو وویشتل له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. په پاریس کې د یوه لاریون یو ګډون کوونکی د رویټرز خبري اژانس ته وایي دا وایي موږ دلته دا لاریون د دې لپاره کړی دی چې موږ غواړو دا ووایو چې د نړۍ ټول خلک له اقلیمي بدلونونو څخه په یو ډول متاثره کېږي. نو که موږ هر یو ګام پورته کړو او یو کوچنی عادت بدل کړو او یو وړ تغییر راولو نو موږ به اوسو کولی چې د داسې وستر بحران مخنیوی وکړو چې ټول بشریت ته ګواښ دی. نړیوال بانک او یو شمېر مقتدرو هیوادونو نن سهار د اقلیمي بدلونونو د کنفرانس په پیل کې له داسې هڅو سره چې په نړۍ کې د چاپیریال له پاکوالي سره کومک وکړي د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. لږ تر لږه یولسو سترو هیوادونو اعلان وکړ چې 250 میلیون ډالر به په پاریس کې په نړۍ کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. په پاریس کې روان کنفرانس کې به هڅه وشي چې د 1 سل میلیارد ډالره کلنۍ پروژې لپاره د مرستو تعهدات راغونډ شي او د حکومتونو موافقه ورباندې وشي. دا ستره پروژه له هغو غریبو هیوادونو سره د کومک لپاره پلان شوي چې پر داسې ټکنالوژۍ زیاته اتکا لري چې کاربون ګاز تولیدوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي.
ډېره مننه کوم فرشته جلال زی قدرمنو اوریدونکو د پاریس د غونډې په اړه چې نن په پام کې د ولسمشر اشرف غنی به هم ماسپښین مهال وینا ورته کوي. تاسو جزئیات واوریدل. دا غونډه د اوس په پاریس کې روانه ده خو ولسمشر اشرف غنی به د غونډې ته له وینا مخکې د ماسپښین له 2:30 تر 3:30 پورې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. مخکې داسې ویل کېدل چې پاکستان ولسمشر اشرف غنی د هغه پلاوی په غوښتنه چې کابل ته راغلی وو او د پښتونخوا یو شمیر رهبران پکې شامل وو د هغو په غوښتنه په پاریس کې په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې. خو اوس جوتیږي چې د پاکستان صدر اعظم اصلا دا غوښتنه کړې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ازادۍ راډیو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف د تویلی وچه ولسمشر اشرف غنی له پرله پسې هڅو سره سره له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته نه حاضرېږي، نو ځکه دته یې دنده وسپارله چې کابل ته ولاړ شي او ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار ګولایاز له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې.
زما پتونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غر په کې مونږ ته با ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري هغو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مه رایوځی چې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دوی خو څه خبره اتره خو کول غواړي. نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي، د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي، کمزوري نشي بحالولی. تا سرتاجي صاحب ولې ته ډېرې جب کوم د سرتاجي صاحب خو دا سرتاجي صاحب دغس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم. وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ، دروازې کوږه پرېږدئ. وایي چې مونږ ته ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو هم په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې مونږ راغو ما په لمه سره تا خبر وکړه او بیا په شریکه ورته درو اوري دا چې رجی په څه چې ده مذاکرات نه بغیر ته د غوښ حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بيخي مه بندوي، نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصله کوي څه نه کوي. خو موږ دا حق ګڼو چې را دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دلته د وې ماته چې بیا چې یو ګارنټي به تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ماته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیری جمهور خلې دښته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسوندر ولي خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان سره ګیلې وړاندې کړي تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره دا څه چل دی چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه چې موار خلک دې یو بل ډېر کوژ شي کنه او ما ورته ویل چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یم ما ورته ویل چې اریتم ستي ترمنجا اوبسته کې زونه نشته نو که دې اریتم ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا نه کې نو دې نه به موږ کې یو شي او ما ورته ویل چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا دار روان جمع زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت اوس بیا په دې علاقه کې شام دا ونه چې خلکو نه مشام ایرشي
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان و چې کابل ته د پښتونخوا د پلاوی د سفر او ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې په دې ښار کې د ورستیو وژنو تختونو او غلاو یو شمیر عملان نیولې دي د څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تیر شپه وسلوالو په کابل کې د آسیا ټلویزیون مشر واژه او په تیرو څورزو کې یو سوداګر او یو خونکی په کابل کې ووژل شول تیرونه نه پیژندو کسانو د کابل ښار په نسبتا امن سیمه شهرناو کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی ډزې وکړي چې نوموړی یې ټپي کړ د دې پیښو د زیاتوالي په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه ساپۍ د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه پیښو د زیاتېدو عوامل ترې پوښتلي
فاطمه په نوم یوې ښځې دا کړې وه دا دومره وخت ګرځېدله خو یېما میړه اختطاف سوی ده میړه خپل فاطمه او فاطمه دوم میړه سې کړی وه دا یې راوړی وه وزلی وه او د دوه په خپل دوکان کې منډلی وه چې موږ پرون مړی دا راوایسته پرون نه بله ورځ دا یو موضوع بله موضوع د اختطاف دغه صراف وه چې د سرای شمالي نه وایي صراف وړی ده هغه هم نه چا وړی وه نه بل یوه هفته پولیس پسې سرګردانه وه بالاخره زه خپله لاړم د یولسمې اوزې سره رئیس جنایي سره د موږ د تحقیقاتو جنایي سره لاړلو په خلای مرادبه کې عملیات وکړه چې د خپل باجا په کور کې یا د خپل کینې په کور کې قرار پروت ده او ځان یې له معامله دارانو پټ کړی اوازې کوي چې زه پټ کړی یم او ما نه درې لکه ډالر غواړي بله موضوع د قتل مثلا دغه اجي صاحب نوروز د موږ یو د زاره ورونو ملي تجار او د وطن ملي تجار او د مخاوره تیره وه یو څوک په کور کې ساتلای وو چې د اول ساتل سو کلو الکو د دل خوالار په جوړا سوی وو په قتل رسیدلای وو هغه هم په کور کې دیننه موږ هغه نیمروز نه ونیو او د غورور سره شریکی جرمي او قاتلین او دوه قاتلین مونږ ول فعلن په د قانون په منګولو کې دي د اتای په نوم سره رئیس د تلویزیونه یادا چې بیګا قتل سو او زخمی سوای وو د کور په خوله کې باجا او اوخی یعنی خسربره او باجا ایستلای و مرمای توفاق موټر معلومه مستقیم ایدام پیوه منګ وکړه اوسه سترو سره تلر وی ساته نه دی په تیر سه وی فاصله سه پښپاړه سه ساتو ته منګ وکولای سو چې دواړه قاتلی نمونی سو هغه ثلاث دوی هغه جرمی عمل په سره کړه هغه هغه موټر هر څه مونی ول دا وسم مطبوعاتو ته مونږ کوي
کمانډن صاحب دغه مسایل ته په کتو څه فکر کوي ولی دا ډول پیښې په کابل ښار کې په دې ورسېو کې زیاتې شوې
زه خو دا هیڅ کله نه تاییدوم چې زیاتې شوې بلکې موږ ډېر په جرایمو کې خې په مراتب او مراتب کمې شوې دي کې شک نشته چې دلته 1 میلیون نو پوسټه په ښار دی کابل کې چیرته چې نفوس زیاتې تراکمي بیا مرکزی ساحه ده تدیده جرایم هم ستدي په تنګ کې بعضې مشکلات موږ لرو مثلا سیدی صاحب باندې یو حمله شوې وه چې هغه اوس زمونږ د تعقیب لاندې ده او جدي زمونږ تحقیقات او بررسي روان دي تر څو وکولای شو اخرو اهدافو ته ځان ورسوو او د دې عملي اصلي معاملین پیدا گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارو.
د خلکو یوه اندېښنه هم دغه ده چې د دغو پیښو عاملین نه نیول کېږي.
فیصدي درته ووایم، د 100% جرایمو موږ 85-90% مزنونین د قضایا او فایلین د قضایا او نیولي 10-15% پاتې دي چې موږ د کار لاندې.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې، چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکی او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک نن د پوهنې د وزیر او د چینایي انجینرانو د یوې ډلې ترمنځ لاسلیک شو. پاره خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي په کابل کې به د تخنیکي او حرفه‌ای زده کړو د یوې انسټیټیوټ په جوړولو سره سلګونو زده کوونکو ته د مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. دغه انسټیټیوټ د چین په همکارۍ جوړیږي چې تفاهم لیکې د دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت او د چینایي انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د سرنګوالي په حق لوویل.
ساحه کی پروژه دوجه ایمار میشه تخنیک ثانوی است.
کوم ساحه چې دا ودانۍ پکې جوړیږي د کابل د ثانوی تخنیک ساحه ده. مساحت 15000 متر مربع ده، 15 درسي صنفونه به ولري او 1,000 نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو اسانتیاوي برابرې شي.
خاغلی بلخی وویل په دې انسټیټیوټ کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره جلا جلا لیلیه، د کانفرنس خونه، د کمپیوټر سالون، دفترونه او داسې نور ضروري موارد په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې انسټیټیوټ به د چین له خوا څه کم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. د جوړولو کار به په 2018 میلادي کال کې پیل او په 2 کلونو کې به سرته ورسیږي. د چین د انجینرانو د ګروپ استازیتوب چین هوګ وویل دا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د چین د جاري مرستو یوه برخه ده او هیله ده چې د دې انسټیټیوټ په ودانولو سره د افغان زده کوونکو ستونزې کمې شي.
زموږ هیله دا ده چې هر څومره ژر امکان ولري دغه پروژه بشپړه او ګڼ شمېر محصلین ځینې ګټه واخلي. موږ له افغانستان سره د مرستو ژمن یو، د افغانستان او چین د لا دوستۍ په هیله.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه ډلې په غړو هیوادونو کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو د بیا کتنې د بحث په اړه د یو ورځني سیمینار کوربه و. ویل کېږي چې د دې سیمینار نتایج به د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه کانفرنس کې چې په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړیږي وړاندې شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه باید د استانبول پروسې د اصل له مخې د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت برخه کې همکاري پراخه او همغږي کړي. دغه وزارت په همدې هدف په کابل کې د وړو او منځنیو تشبثاتو د ارزیابۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د دې سیمینار لاسته راوړنې او سپارښتنې به په اسلام آباد کې د استانبول پروسې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه سیمینار چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د غړو او ملاتړ هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستی وه او هیله یې وښوده چې ښې لاسته راوړنې به ولري.
موږ به په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه غوښتنې سره راټولې کړو. دا سیمینار هم په دې برخه کې د پرمختګ یو ګام دی چې ممکنه همکاري سره همغږي او پراخې کړو. زه هیله من یم چې د نن ورځې سلام مشورې عملي سپارښتنې له ځان سره ولرو او د وړو او منځنیو تشبثاتو پراختیا ته زمینه برابره کړي.
په دغه یو ورځني سیمینار کې به ګډونوال په سیمه کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وضعیت، په دې برخه کې پر موجوده فرصتونو، خنډونو او پراختیا خبرې وکړي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او د دغه سیمینار ګډونوال له دا شان پروګرامونو نه د هرکلي په ترڅ کې وایي چې په کار د دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي:
ډیره یوه مهمه موضوع ده چې باید ورته پام وکړو. نن سبا ټولې کوچنۍ او منځنۍ صنایع له منځه تللې دي. د بیا رغولو لپاره یې حتی یو ګام نه دی پورته شوی. ټولې تباه شوې او له منځه تللې دي.
د ښاغلي حافظي په وینا د دغو صنایعو برخه زموږ په صادراتو کې تر جګړو د مخه 9% زیاته شوې وه. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو رول ډیر مهم ګڼي، وایي چې باید حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریځ ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځ په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو څرګندونو په اړه اسناد هم لري. د جمهور رئیس غنی دوی مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو درو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپېژندل. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. تاجکستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي دي چېرته چې به دوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د آسیا پراختیایي بانک له افغان حکومت سره د 1,000,000,000 ډالر مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرسته شوي پیسې به د ملي بودیجې له لارې په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او مسلخونو په برخه کې ولګول شي.
د آسیا پراختیایي بانک چې د افغانستان د خور ډونرانو یا مرسته کوونکو په ډله کې راځي، د خپلو مرستو په لړ کې یو ځل بیا دوی د افغانستان د کرنې سکتور د پیاوړتیا لپاره د 1,000,000 ډالر وړیا مرستو تعهد وکړ.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه پیسې به د افغانستان حکومت ته تر 2019 کال پورې ورکول شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې راتلونکې اونۍ به یو لوړ پوړی پلاوی سعودي عربستان ته د یو تړون د لاسلیک لپاره وړاندې شي. د دې وزارت وایان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي عربستان سره به د دغه تړون له مخې زرګونو افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي افتخاري په خبره د دې کارموندنې ترڅنګ به د هغو افغانانو پاسپورټونه هم افغاني شي چې د نورو هیوادونو له لارې سعودي عربستان تللي وه. او په شمال ختیځ زون کې 3000 کورنۍ ته د شیدول وشلو ماشینونه ورکول شول. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري د ادارې مسول ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې وسایلو سره به د مالداري په برخه کې دغه کورنۍ وهڅول شي او بازارونو ته به په معیار برابر لبنیات وړاندې کړي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه سامان الات په تخار، کندز او بغلان ولایتونو کې دغه کورنۍ ته ورکول شوی دی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني او 80 پوله، یو یورو 80 افغاني او 65 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني او 25 پوله، ایزر ایرانی تومان 90 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغاني.
سباون کاکړول اقتصادي خبرونه سره یار بادشاہ اصالت له خو څخه په خپل سمس کې لیکي ولسمشر باید کوم هیوادونو ته چې سفرونه کوي باید د هغو هیوادونو پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته وهڅوي سو او د هر ډول ستونزو د حل ژمنه ورکړي. خیرالله افغان له کندهار لیکي، افغان ولسمشر اشرف غني که د پاکستان سره سوله کوي نو باید ذمه ورڅخه واخلي چې بیا به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. حلیم رنزور له فراه رود نه په خپل سمس کې لیکي، په پاریس کې به د اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم غونډه بې فائدې وي. رحمت الله له اروزګان ولایت څخه لیکي، دا زما هیله ده چې اشرف غني که سوله غواړي نو په خپل هیواد او هیوادوالو څخه دې سوله وغواړي. او سردار محمد له هلمند ولایت څخه لیکي، ولسمشر دی د پاکستان په دوکو بیا نه تیروځي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو چې لومړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته رابولم.
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې وړې ناوې فرزانې ته سره له دې چې د ښوونځي تللو اجازه ورنکړل شوه، دې ته اړ ایستل شوه چې غوا ولوشي. د لوشلو پر مهال غوا په لته ووهله او خبره یې روغتون ته ورسېده. راځئ اوس واورو چې د فرزانې روغتیایي حالت څنګه دی.
لکه چې فرزانه ویده شوه.
او مور مړې ویده شوه، ټول شپه نه به ویده شوې.
زما لور څومره ده و ملک صاحب چې تاسو بیا د غټې ښځې کار پرې کوئ؟ همدا مو سره ویلي وو.
نه ما لږ سړه خوره، ستا لور اوس زما د کور غړې ده.
ملک صاحب سمه ده، زم دا منم در سره چې فرزانه ستا د کور غړې ده، خو تاسې همدا مه هېروئ چې فرزانه لا ماشومه ده او تاسې د ماشوم په نوم خپل کور ته راوستې.
هی وروره، زه لا تروسه غلی وم، څه مې نه ویل.
څه به وایې شریفې؟ د فرزانې پلار خو کومه بده خبره نه ده کړې.
زرمینې خورې، تاسې ښځه او خاوند هم په یوه خوله یئ.
هو کنه ملک صاحب، تاسو زد وکړ چې موږ ته واده راکړئ. ستاسې لور به موږ سره هماغسې د ماشومې په څېر وي تر څو چې غټه شي.
او بیا تاسو په یو زخ ماشومې غوا ویلوشئ. خو بلنګور مو هم راوسته، هغې ته دا کارونه ورکړئ.
زرمینې دومره مه را باندې لګېږه، چې لور مو وړه وه په ماشومتوب کې به مې زما د زوی په نوم نه کوله.
هو کنه، همدا مو خطا ده. د فرزانې مورې درځه چې ځو.
څنګه لاړه شم؟ د فرزانې شولې تبه ده، ناروغه ده.
ښه به شي، دوا یې خوړلې ده. نعیمه، زه په ویلۍ کې درته درېږم.
مورې دا کمپله رانه لرې که، ګرمې مې کېږي.
هو لرې که ورنه.
پلاره ولې ولاړې؟ زه
نه لورې، بیا راځم.
نه پلاره، ځم د سره زما کور ته.
جار دې شم لورې، څملا مه جګېږه، ساړه دي، ناروغه یې.
مورې تا د بلو چکرې در واخیست، تم زه.
زرمینې زه ووتم، ته فرزانه غلي که بیا راوزه.
مورې زم کور ته زما.
هیچې نهی، ډېرې نخرې دې زده دي، دا ژارې چېشته همدا د کور دی نو.
او خدایه زه څه وکم، ما وزه فرزانې.
زم پلار ته وایم چې زم زم.
څه کوې لورې؟
پلاره مور مې ما نه بیایي، ما کور ته بوزه، زه درته نه پاتې کېږم.
فرزانې دا څه ماشومتوب دې شروع کړی؟ همدا دې کور دی.
و ملک صاحب، ماشوم چې د ماشومانو کار ونه کړي څوک یو کیا؟ خیر دی ملک صاحب، پرېږده چې یو څو شپې ما کره لاړه شي.
څه نوې ناوې ده؟ خلک به څه وایي؟ پردی کور خو هسم نه خپلېږي نه دې سي.
اوس دا جلۍ ژاړي، لاړه دې شي را سره.
نعیمه زما هم خوښه نه ده او د خوښې هم خوښه نه ده، نه دې سي.
خیر دی کاکا،
موږ خو څه پردي نه یو، اولاد مو دی، رازه فرزانه
زرمینی واده نمیده چه ملک سب چه ویل ندیزی
او تلای نشی
نشی تلای ندیزی درزه زرمینی ملک سب بیادی که وانکرل خیر زم پویگم چه چه درسه رو کن
الا بگر اے گلپری تا گو رہے پاس کڑ کئی تا قتلے
اوہ یہاں دیرہ بندے ازمان دے مگک نکر کرازے
اوہ لخندہ میں بڑو دیر پدر چھو اوف ارہ کوزش گلپری مگک کوٹا تا تا پریخو دا
لرشا لرشا حضرت اگر خواکنم
اے راشا یہ اگر رخصتی خبر پاتی شو چکو
جمع کرا تاک ساخ دے رخصت دیشو
خا خا دی خاطر که بسنگ رازو شفیقام نشرات لای او در لکتی زمان کور خلق لری هم دی سنگ برازم
شفیقی زبی اوام چی تولگای با بیخی نرخصتو خیر دی کم ورز چی کولیشی راشی لگ درس باوایو خوب الکتاب نشرو کو تیر درسونو با تکرارو
او دام سمده بل دا چی جمعی که داما شمان لکونزی نرخصتیگی بیا هاگویم درس دل ترازی
وی ما شمان دیاد کرل شفیقی اغا دلوره لورد سنگه دا
وش سنگه بوی غریبه اغا برد واو حالیوه
یعنی په غی بڑی جنه یه غوال وشله
او دیر اکلاکه یه حالیوه دکتران ارتوی لیو چه که سر لگیده لی بای یا بلیوه نیوه یا با خدای مکر امراوه
ای یوا کی ساته استا وکم زو اڑاو ما زما ته ته یو وڑا جنه واده کړي وا د کور په کارونو بیخی خبرم نه وا
ش لکه زمون فرزانه اغي غریبی لاد ما شومان سره لوبي کولی
او بیخی ما غسه وا یو ورځ منیا په تناره کې د روډه په خول ورته وویل اغي ډیر جړل وویل چې زما نه ده
توبه خدایا توبه څه ظالمان پیدا کیږي
ته کی سوا ورځ لخت یا ډوډۍ تناره کې وهلې وه په دوهم ایلس غلې سره تناره ته لویدلې وه څوک پرې خبر هم نه و همالته تورې ایرې شوې وه
وی غلې شه زړه مې وران شو ګلپري الله دې زموږ په فرزانې رحم وکړي
آمین
عمیرا زه خو دې بیخي حیرانه کړم دا ته څه وایې
څه چې د واورې د خورې
او سکینې ایرانېږم دا خو ژوند دی رنګارنګ خبرې پکې راځي د احمد لمسی قسمت کې به مې همدا و
هو ملامت خو نه یاستئ د زوی خسر دی ډېرې لوبې تاسو باندې وکړې
د خپلو لوبو نتیجه به مو ګوري احمد وایي چې زه لور سره واده نه کوم
نو تاسو یې خبره منئ هو څه وکړو نو ښه خیر تیر خبری با پریگدو نمی خبری با کهو ابی تیوی کزه
زبی ویم سکینی نپیگم چنگ او چو ویم
ولی تروری ووخی است خبره ده
سکینی وی پی حالت دی چی زلو دی موستاسی کورانای خوخی دی یو بل خو پیجنو
دا خبری مو بل دول را تخکاری
لگه پی پوشوی سکینه مون ستالور پلوشی پسی را غلیو احمد المسای می خالک دی چای بد ندیلی دیلی
او ام دی کلی که زمان مخیطر آلو شوی سکینه هیچ صبح دا چا لور پسی لباد از را جرگه نلیگی
گوره چه خفامو نکه استاس خوبمو لیدیلیوی چی در تر غلیو
خیریو سی خواله استاسو خپل دی او دا خدا سی خبره نده چیزو سام لاسی در تا جواب درکم
خیده سکینه خوری کور که مشوره وکی مون بیا رازو خوچ خفامو نکی زچی دو مایرا لوری
نایما پتا وس را غلی او پما تیره ده خو تا خو نکره
دا خوست را تا دل مرغون دی روخانه شوا چه خه کار می نده کرده خوچو رسته اقل کاش روم بای وای
وارو را سمه ده
عقل نه کار اخیستل خپل ځای لري، خو چیرته چې لاره معلومه وي، خبره ښکاره وي، قانون او شریعت موجود وي، هلته نو بیا دا دلایل بې ځایه دي.
جمیله حوصله وکړه، حوصله، غال مغال څه لاسته نه راځي.
صحیح ده وروره، چې هر څوک خپل اولاد ولري غوسه ورځي. له یوې خوا زما لور وړه ده، او بله خبره دا چې د ملک ستار کورنۍ ډېره ظالمه ده.
نیما هغوی که هر ډول دي، خو لومړی ظلم تا خپله په خپل اولاد وکړ. دا په کوم قانون او مذهب کې راغلي چې دومره وړه ماشومه دې کوژده او یا واده کړي؟
وروره د چا د سترګو لیاز نیولی وم.
زه هم څه نا څه خبر شوم چې د دلاور خان په سترګو دې لور ورکړه، ځکه چې د ملک ستار سره یې وعده کړې وه.
صحیح ده، که تا هم د نیم په شان سستي کړې وه، ستا لور به هم لا وخته په بدو کې تللې وای.
هو کنه، زما ورور مسافر نه په خطا کې تاج محمد ووژل شو، نو جرګې دا فیصله وکړه چې جنۍ دې په بدو کې ورکړي. لور خو یې نه درلوده، ویل یې چې وریره دې په بدو کې ورکړي.
د دلاور لالا خبره وه. های های، وای مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
نعیمه څنګه چورتي شوې؟
سې هغه ما وویل اوس خو بله ورخه تېرې دي، بله چاره نه لرم، لور یې رانه واده کړه. نو
کوم واده؟ د څه شي واده؟ هغه وړه ماشومه ده، د هغې واده کله کېږي؟ د مولوي صاحب خبرې دې لکه چیرې شوې دي.
چیرته؟ زه لکه چې نه وم.
او کنه، هغه وخو ته له ګل محمد سره خوا دې خوا ګرځېدې.
هغه ویل چې په دې ډول ودونو کې ډېرې ستونزې را پیدا کېږي، او په ځینې حالتونو کې خو یې بیخي نکاح نه صحیح کېږي، لکه جینۍ هلک ماشومان وي، یا بې پوښتنې او ناخبره واده وکړي، او یا هم په جبر سره واده شي.
کله چې زموږ په منځ کې جنجال روان و، څارنوال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده لکه چې راته وښودله.
ښه، په دې 28مه ماده کې څه شی و؟
داسې پکې راغلي و چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی، چاته یې واده کړي، هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي.
یعنی د جنۍ پلار هم ښیي؟
هو کنه، هر څوک چې وي، څه پردي خو د چا لوڼې خلکو ته نه وادوي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده، او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره یې شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسودا نیازی،
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدل یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی، چې معتادې میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمیشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. همدارز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایرانه افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولو سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دلوزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتادې میرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتادې میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتادې میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر مشده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې یولس میرمنې تداوي کړي دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
د
پولیسو وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ یولس میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
خو
پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونه توانېدله چې د معتادو ښځو
کم فعال و ساتی او رست لاتو میاشتو بیر تا غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زمک دودی زطولنه دیدی باش و چی نیوازی دا چی پا مالی لحاظ ملاتر ونشو بلکه پا طولنیز لحاظ هم لزینو خندون سر امخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنونه
لبدا مرخ چی ده متاد و خزو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه و رست اترل شوی دولت لمک سر ده متاد و خزو ده درملینی پا برخه کم رست او ملاتر ونکرد بلده چی پا اجتماعی لحاظ هم یو لر محدودیتون سر مخ شو نو مجبورش من چی ده متاد و خزو کمپ وترم ده متاد و میرمنو لوی استون زده ده چی زن لپاره مخاطره مواد نشی برابراله نو فحشات مخه کوی هغه کسان چی ده احتیاط له مجبوری فحشات مخه کوی خلق هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري بلکې د یوه بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای له منځه یوسي
ترجیح میدن که اون مو آدمو از بین بره ولی تداوی نشوند
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري له امله ناخوښه وه او ویلې چې دولت او اړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول
وقتی یک زنی مثل از من
کله چې ما غوندې یوه ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول مختلفې بهانې نیوی کولی مثلا ویل به ساسو کمپ میاری نه دی بستر نه لري سمه ده زه دمنم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي خو زه غواړم پر رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم
و میدانم چې چقدر میشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالي مرسته کړې نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالي ملاتړ وشي دا د رستورانت د جوړولو په فکر کې شوه د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دی فکر کی شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو د ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانیدلم چې د وی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه آی چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه داد چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیګم
داره موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار تکوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسوني یې کوله ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې د مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم
سر سادات استم اول
زمانم سرده د لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده دا ډیر ښه ځای دی هیڅ ډول مزاحمت نشته په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم
د رستوران رفت آمد دارم
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما دمی تاید تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د جومات تر څنګ و نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به یې چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو او ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگر ترس د زندګۍ زما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم